در بخش تکنیک همکاری کردن. من نسیم شفق، تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلام و نستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر اتلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ کاکله ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد نن په پاکستان کې د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوی خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودېدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پوره خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلې ده چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو پیوغونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیستی. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې، خو نور جزئیات لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اووه مینې چې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسېدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشته پاولس والی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو ډیر لسغړي وژل شوي او لس تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشته پاولس والی د نیول لپاره حمله کړې وه، خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسولیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی، خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې. او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشته پی پر ولسوالۍ په حمله کې دیرش وسلوال طالبان وژل سوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې دیرش افغان ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتۍ سره مخامخ سوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور سوی ویل سوي چې ډېر افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورت له وسوه شپېته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 او یا هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 300 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوی یا جبرن افغانستان ته استول شوی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې ویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه لمرستیالي تهمینه جنجوعه سره کتلی دي. سلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمېنې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتره کې د وسلو او چاودونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرايني چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر 1000 زیات خلک له خپلو کورنو وتلي او امن سیمو ته لېږدول سوي دي. د اوکراین د پوځ مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په 6 نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه. دا وویل چې په سیمه کې غلیظ دود دی او په سترګو رسېدلی تاوان نه معلومیږي، خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر 10% زیاته برخه نه ده سوځېدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیشې ځای ته رسېدلی دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر یې د اکتوبر په 6 په نیویارک ایالت کې ټکر سو او له امله یې 40 تنه ووژل شو مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې 12 تنه سپاره وو چې د سالګری یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان وو او په ټکر کې ټول وژل سوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشاره ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل سوي دي. دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل سوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر وو او اوسمهال په پاکستان کې دی. دا لاندې معلومه چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلېدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اورئ چې د کوچیانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر بګن کوچان لرې ورکولو محروم وي.
500 سره زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه. وخت افغانستان کې د مازیګر 4:00 او ته د خېدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستي اقداماتو ته په اشاره وایي. اوس په بي سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده. د دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سیشمې پورس ازادي رادیو ته ویل داسې هیله مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او ترپخوا متفاوتي خبري وکړي. په دې اړه حدیث پردیس ریپورت جوړ کړی، خو مخکې لدې چې دا ریپورت خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال دغه پیښه تعقیب کړي. د سپسړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
نه بله، وو پیښه د لشکرګاه ښار کې شوې ده. لکه څنګه چې تاسو تقریبا 15 کې مخکې یو ساعت مخکې رامنځته شوې ده، ویل کېږي چې د صالح محمد اڅکزي په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډه روانه وه چې د والد ویان دو مرز واک په خبره یو ځان مرګ چې په لوي ځان د غونډې من سره تورې ځان ته څو نور کړي تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. ویلي دي چې په تنګ کې ولس نفر ټپیان هم روغتون ته ورل شوي دي. ځواک کته هم د سفاري پاره ته ونویل خو موږ ته یو شمېر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نامه نه شوډرو کو شر د ازادي راډیو خبري کول ول چې په دې پېښه کې سفاري هم څه پیسو وي دی. البته سفاري
صالح محمد اتکزای bale
د دې څه پیسو وي دی.
سمه ده. چا به د دې برید مسؤلیت اخیستی وي که څنګه؟ تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دي راوتي، فقط همدومره مسله ده او که نور هم څه شته؟
زه یوازې دا نوم بیا اصلاح کوم، صالح محمد اتکزای چې په لومړي ځل د ولسي جرګې انتخابات د زړه وزانه کاندید کړی و، دغه په دفتر کې دا 14 نرمه سره ده او تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیستی.
ډیره مننه کوم الیاس دایو لشکرګای له موږ سره خبرې کولې. هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اتکزی په انتخاباتي غونډه باندې بریت سوی دی. ویل کیږي چې په خپل دای هم ټپی دی، اته کسان ټپیان دي، اته کسان یو لس کسان ټپیان دي او اته نور په دغه بریت کې چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی وژل شوی. چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې ویل چې د سولې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې، د افغانستان د سولې په چارو کې، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی، چیرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل داسې لمندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې عالي شورا د غوهلو زلو ته خوشبيني ښیي. د سولې عالي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او اغېزمن ټیم ګمارلی، تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شوې ده. دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
او بله ده شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي. د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره باصلاحیت پلاوی مشخص کړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته په اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي، امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي.
که سوله ته څوک نه آمده کیږي او سوله څوک نه غواړي، افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش باید خلیزان نه دی چې خپل اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره، او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه او منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د سعودي عربستان رول هم لپاره مونږ غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم ښکیل کړي.
و مردل چې د سولې علي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوی دی. په دې ارتباط د سیاسي نړیوال چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیدلی او له هغه لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمینه برابروي او څومره د دوی هڅې رنګ راوړلی سي.
خلیزات د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره دوه انتخاب دي، افغانستان پر خپله او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خپله، او یاد ده چې صلح کول، طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته، خاص د افغانستان ملت ته یو څو چا رسول پر مغان باندې پر خودل دي. نو خلیزاد دازل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټولو افغانانو ارمان دي. پاکستان کې، په سعودي عربستان کې، او د سیمه هیوادونو، خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد باندې بحث کوي سره، او هم به تاسو په نظارت کې کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نورو خبرو سره فرق لري، ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړي دي، خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي، یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو اړخونو سره خبرې کړي دي، یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمه د هیوادونو کې د کم هیوادونو تاغې سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکله چې 2013 کال دی ټرمپ راځي، او د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه باندې بدلیږي، اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی، اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي، همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې، هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی. دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلو کلو سره خلکو ته یو څه په میراث باندې پریږدي، او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پریږدي. هغه دا چې صلح هم سره وسله طالبان نشي کولی چې راتلونکي شل کاله نور هم د سیمه له هیوادونو ځان بسیا کړي، او حد اقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او در راک دی، مګر دا چې امریکا د هغو سپانسر هیواد دی، او یو ټوټه چې نو جګړه په ساس په ګټه باندې ته وسره باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی، او د سیمه هیوادونو او د داخله خلکو خپل مجبوریت لري چې دا د سولې شونې دا او فکر کوم چې احتمال دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو، او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري؟ آیا و به یې منی که څنګه؟
د طالبان لپاره او د افغانستان د حکومت لپاره به ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې د رامنځته کېدو منځګړیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم، دې لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهین کې دا تغییر لیدای شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبره کوو، که چې د امریکا سره خبره کوي نو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي: د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت خو نه لري. ولیکله چې خلیزات خبره کوي، هغه که هر څومره امریکایي شي، بیا هم د افغانستان تبه دی، او دغه هیواد سره اړیکې اړخ لري. نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي، او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه، او یو کلکټیو او هر اړخیز سولې رامنځته شي.
د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو انتظار خادم خبري مو واوریدي. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي به هر عمر د سولې لپاره هڅې کوي، او هڅې هم تر پخوا هغه ډېرې جدي او عملي ښکاري.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست ویاند عبدالله واحد یار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کوچیان چې له سړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پاتې کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کوچیانو استاذ او مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رایه وکارول سي د دې ویرشته چې ممکن ثبت نام لرونکي زرګونه کوچیان د رایه له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبدالله وحیدیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان دا مهال له سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رایو په مرکزونو کې د رایه د ورکړې په نوملړ کې د دوی نومونه نسته.
رشته ستنام سره سره د مونږ 500 سره نه زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرمو منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نشي کولای چې هلته خپل رای وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچیان ترستا ستنام نزیات وکول شي چې دوی هلته خپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید ته رای ورکړي.
دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 5 میلیون یې نوملیکنه کړې او پاتې د بېلابېلو عواملو له امله له نوملیکنې پاتې سوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوچیانو لپاره 100 څوکۍ ځانګړې سوي چې دا مهال ورته 40 نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوخت دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړې وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسیدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی ثبتنام ترسره کړی دی په هغه مراکزو کې به دوی خپل رای کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر ټاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده هغه هلته به د رای ورکونکو لیست چمتو کیږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایه کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې د دغه هیواد تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څیړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبریال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینی او شفافه څیړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالتونو هستوګنه او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګرۍ د ودانۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه د قضیه په اړه د رښتینی څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو جګپوړو چارواکو د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ټرمپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي، زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخ دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړي. د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نژدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړی دي. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تری تمکیدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشقجي د یو پیژندل شوي خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او همې د جګپوړو چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 30 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشقجي پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوښتست د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونی جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصاد هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډېر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډېرې خونی جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونی جوړی شوی، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونی ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
دا کشمشخانه چې موږ ته دولت جوړ کړی دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي. ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړ شوی کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سر خلص والی کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سر خلص والی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونه دي، نو په دا نوې سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه ښه دي، هم د اقتصادي لحاظ نه ښه دي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغې ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکه منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سخت کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لږوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګس وخت په افغانستان کې د مازیګر سلونی مبجې کې دون کې دي د لند خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو لند خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پاڼه وایي چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطنه په انتحاري حمله کې وژل سوی دي. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان سوی دي. د هلمند د والی دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې سوی ده. کومې ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان له خپلو کورونو تېښتې تر سوی دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه له مرستیالي سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 180 کیلومتری کې د وسلو او چاودونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې لامله لزره کسان له خپل کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پر دې سوای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالي چې تیر ونی پیل شوې دي، 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکخه لوبډله ده چې د څلور امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړې لیګ سیالیو په لړ کې نن سپین غر بازان او د اباسین سپی لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو دریمه لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 15 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش او قابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. بیا د سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشمې پر ورځ پیل شوې اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره لس ګولونه وهلې دي. نوموړي چې تیر شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې څلور ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تیر شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده خلوبه وکړه او د هغه د څلور ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې لبریا وروسته د پرله پسې نهم ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې ماته نه ده خوړلې.
ازادي راډیو ته غواګي اساس هم راز ورسی مطلب ته. د هلمند ګرشکول سوالي پر لار او کمربندي سیمو کې خلک نه امنیه اندېخمن کړي. ګرشکول سوالي پر القوي سړک پرته ول سوالي د چا امنیتی سہای تر پخوا کم شوي. د زینو سیمو خلک وایي د حکومتي سرتیرو طالبانو ترمنځ اوګدو جګړو لارې اوګدي او نام نه کړي. د هلمند چارواکي وایي ګرشته د ټولو چارو پاړه د تحقیق او برسې ډله لګلې وا چې سمو درسته به جزئیات رسنیو سره شریک سي. الیاس دایي ګرشک تتلل او د ريپورت را لګلې چې پم دې سره به د پروګرام ختمیږي. دوه اونیزې خبرونه به درته خبرې شوې.
ګرشته د نارسراج له شمیر مهم او نام نشمونه تیرېدونکو دغلار
په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې څو څو ځله د ترافیک پر مخ تړل شوی ده. اوس پرې تګ راتګ عادي شوی دی. یو دوه ځایه د پاخه سړک واړه پل چکونه چې تر څنګ یې د هموې ټانګ ټوټې هم پرتې دي تازه په مینونو الوغول شوي دي. د سړک پر غاړه اکثره ملکی کورونه نړېدلي دي. په جنو کې څو کاله کېږي چې د حکومتي سرتیرو پوستې پاتې دي. زموږ په موټر کې هم ملي بیرغ باد وهي، خو د لارې په اوږدو کې حکومتي سرتیرو د طالبانو سپینو بیرغونو ته سلګونه درې رنګه بیرغونه په سیالۍ درولي دي. پر سړک د تازه فیرسو مرمیو پوچکان پراته دي. دلته هره شیبه جنگ پیښېدلی سي، ځکه نو موږ د ملي اردو تر ټانګ د مخه کېږو. ځینې هغه مځکې چې پوستو ته نږدې دي د کلونو راهیسې نه دي کرل سوي چې اوس په ځنګلونو بدلې سوي دي. پر دې سیمه جګړه دومره پیچلې سوې ده چې افغان ځواکونه د خپلو پوستو تر څنګ واړه پلچکونه او لارې په کوچنیو ګروپونو رڼا کوي چې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. مسافر او موټر چلوونکي وایي لارې د جګړې د دواړو خواو لخوا ناامنه او اوږدې سوي دي.
زما نوم اجاغی ګل. لارې خو روزر نه دی، سم نه دی خوندور، بله امنیت نشته. امنیت نشته، بله خو یو ځای طالبان ټکان کوي، بل ځای د طالبان لخوا ډېره بې امنیتي ده. حکومت څنګه کوي؟ طالبان کډوار دی بالا سر خلک آزاد وي.
د لشکرګاه او کندهار دوه لارې ته نږدې د وزیرو منډه په سیمه کې د اردو تازه سوځېدلې ټانګ شي چې جګړه لا هم په شدت وجود لري، خو د سړک پر راسته طرف د برېښنا نوې لوړې فلزي پایې چې د برېښنا شرکت لخوا نصب سوي دي او د کجکي برېښنا تر لشکرګاه رسوي سړی راتلونکي ته خوشبینه کوي. د ګرشک د پخواني بازار پر عمومي جاده بیروبار دی، سوداګري عادي ده، خو خلک د بازار په څنډو کې د پروتوکولو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ګرشک اوسیدونکي وایي د بازار په مرکزي سیمو کې وضعیت ښه دی، خو لږ وراخوا خراب دی او هر شپه پر امنیتي پوستو بریدونه یې نارامه کوي.
زما نوم بلال احمد. بس د بازار خلک موږ وسایې دغه چولۍ په خاطر موږ سره همکاري کوي. داسې ډېر وسایې که د ورځې که د شپې یاندې په اطرافو کې مشکل شته، په بازار کې شکر دی هېڅ مشکل نشته.
امنیتي وضعیت بازار ښه ده، بلې کمربند کې زنګونه شته، نور حالات سم دي. کاروبار ولاړه، بازار کې شی نشته، وطن خلک نه راځي.
زما نوم محمد فهیم. کاروباري شی له نشته، بازار بیخي سکوت ولاړ ول. خا جنګونه دي نو شر و شور یې په منځ کې کې نو امنیت به دکې نه پایي.
د لشکرګاه تر شاوخوا جګړو وروسته چې په 2015 میلادي کال کې وسبې ګریشک یو د خونړیو ولسوالیو څخه و چې ګڼې سیمې د دولتي سرتیرو او طالبان ترمنځ لاس په لاس وې. د ګریشک ولسوال محمد سلیم رودی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې جګړې کېږي، خو تر پخوا یې حالت ښه شوی دی.
دا من فزادو هغه ساحې چې موږ په لاس کې لرو هلته ډاډمن امنیت دی. د دې وجې د علت دلته د ادارې او امنیتي ځواکونو ملکي ادارې د ټولو درمنځ همغږي ده. د همغږۍ په صورت کې خلک کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي.
ګریشک تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې لویه ولسوالي ده. دلته یو وخت د ټول هلمند اداري چارې چې مشري یې د کندهار څخه کېدله کنټرول کېدلې، خو تر 1320 مریض کال وروسته اکثره چارې آهسته آهسته لشکرګاه ته ولېږدول شوې. مبدلی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی،
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د نارینه وو لخوا په خپل میرمنو د بی ځایه شک او بدګماني د ناوړو پایلو په اړه غږیږو. ولی په ګډ ژوند کې شک او بدګماني رامنځته کیږي؟
باور نو ته ګوري شک به درونه کوي.
که شک او بدګماني زیات شي نو کومې ناوړې پایلې لرلی شي؟
درګرفتم
سوختم اکر چی که چیرې د ښځې او خاوند په ګډ ژوند کې شک او بدګماني ریښه وکړي نو د حل لارې چارې بیا کومې دي؟ اسلامي پاړه
تاول باید تحقیق وکي او وغم د اسلام پرانا کی
په هم دی اړه زما همکاري فرشتي غني او راپور چمتو کړی دی. د خبرونه په لړ کې لې وار واپو سر مرکه هم لرو. خو لمړی راپور ته وښی.
د ګډ ژوند لپاره مینا، صداقت او پر یو بل باور کول اړین ښودل شوی. خو هغه متل دی چې وایي ګمان د ایمان زیان دی. که هم دغه شک او ګمان په ګډ ژوند کې هم ریښه وکړي نو نه یوازې د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکه خرابوي، بلکې د ټول کورنۍ نظام د نړېدو سبب کیږي. پر یو بل شک او بدګماني د ښځې او خاوند ترمنځ بې باوري هم ډیروي او اکثره وختونه د مینې او محبت ځای نفرت ونیسي او له یو بل سره د وختې پر اساس چلند کوي چې په پایله کې یې ډېرې بوږنوونکې پیښې رامنځته شي. 28 کلنه زهره هغه څوک ده چې خاوند یې پرې د بدګمانۍ له کبله په مخ تیزاب ورشیندلی دي. له زهرې سره مې د کابل په استقلال روغتون کې ولیدل. د تیزابو شدت یې د مخ ښکلا ترې اخیستې وه، یوه سترګه یې ړنده شوې وه، د پزې شاوخوا غوښې یې سرې نښتې وې، داسې چې د مخ پوستکی یې خپل عادي حالت له لاسه ورکړی و. زهره د دریم درجه سوځېدلو ناروغانو په ډله کې راځي. هغه وایي 9 کلنه وه چې واده شوه، خو په وروستیو 4 کلونو کې یې د خاوند له لورې شک او بدګماني ډېره شوه، تر دې چې یوه ورځ یې په مخ تیزاب ور وشیندل.
روز جمعه مې شاورم آمد، خوشیم بود شاورم بود شو.
د جمعې په ورځ مې خاوند له خواښې او د ورور له مېړه سره کور ته راغلل. خور مې راغږ کړ چې راشه او ښی مې راغلی دی. چې کوټې ته ننوتم نو سم دواره می خاوند را باندې چیغې کړې چې ولې دې په غزنی کې ویلې دې چې له خاونده مې بیله شوی یم. همدا و چې په ما یې د چاقو گزار وکړ، خو ځان مې ترې وساته. یوې خواته کېناستم چې په آرامه ورسره خبرې وکړم. یو ناڅاپه مې مخ ته تیزاب راوشیندل، وسوځېدم، یوه لمبه شوم، چیغې مې کړې، له ځایه پاڅېدم، هرې خواته مې منډې کړې، خو دروازه یې هم تړلې وه. خو ښه وه کورنۍ مې پولیس خبر کړی وو او هغوی مې خاوند زنداني کړ. خو اوس راته گواه کوي چې ابره را کړم.
هر روز خو اخطار دادن میامد.
زهره د 4 ماشومانو مور ده چې مشره لور یې 14 کاله عمر لري. د هغې په خبره مخکې تر دې چې خاوند یې پر مخ تیزاب ور وشیندي 2 ځله یې له کوره ایستلې، وهلې ډبولې یې هم ده.
4 سال میشه که شوهرم یک دم بیخویزی تغییر کرد.
دا وروستي 4 کاله مې د خاوند خوی بدل شوی و. نه پوهېږم ولې ما ته یې تل ویل چې ته ځوانه یې، زه سپینګیره شوی یم. ستا خو ځوان مېړه ته زړه کېږي. ما ورته وویل د خدای لپاره دا خبرې راپسې مه کوه، دا دومره وخت مې درسره تیر کړ، ولې دا کیسې نه وې چې اوس را پیدا شوي دي؟ همغه و چې په ما یې وار وکړ، ویې وهلم. آن په نیمه شپه 10 یا 11 بجې به یې له کوره وویستم. یوه میاشت یې د پلار کره وشړلم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په 6مه ماده کې راغلی، هغه شخص چې ښځې ته اور واچوي یا یې پر بدن باندې کیمیاوي یا ظاهري او یا نور زرناک مواد چې د چپی کېدو یا معلولیت موجب شي استعمال کړي، له احوالو سره سم په اوږد بند چې له 10 کلو کم نه وي محکومیږي. د دې مادې په لومړۍ فقره کې په درشوي حالت کې که چیرې د نوموړو عملو د ارتکاب هدف له مدني حقوقو څخه د ښځو د حرمان یا محرومولو په منظور په ټولنه کې د ویرې او ډار رامنځته کول وي او یا د مجني علیها په مړینې تمام شي، مرتکب له احوالو سره سم په دوامداره حبس یا اعدام محکومیږي.
د نظر خاوندان وایي د میرمنې او خاوند ترمنځ شک او بدګماني ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي. دوی په دې اندي چې بدګماني له رواني پلوه ناروغي ګڼل کیږي، ځکه ډېر ځله دی پرته چې خیانت شوی وي پر یو بل شک کیږي چې کله ناکله ښځې د مرګ تر سرحده هم ورسوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکې سعدیه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
خو ډېر سړي خپل ښځې وژلې دي یا لالې کړې دي یا خوشې
کړی یا پریخي دی هم څه قصه کې نه دي شي
هغه منګه خپل ما خزه باندې شک کړی او د خزه د خاون جنگ شو جنگ سره خاون د وخت جوش وبې په خزه واچول وېسو دا ولا بیا له شپې بستر ستانه کې مړ شو
که څه هم په افغانستان کې اکثره وخت خاون تر میرمنې پورته ګڼل کیږي او خزه په ګډ ژوند کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ شوی خو ځینې بیا په دیان دي چې لیولا ساتک نه پورته کیږي کچېرې په ګډ ژوند کې د هر لوري اعتماد مات شو نو بیرته جوړېدل سخت دي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد صادق وایي یوازې نارینه نه دي چې ځینې وختونه په خپلو خزو شک او بدګماني کوي بلکې د زیاتره خزو شک آن د کورنۍ نظم سره پاشلی دی هغه وایي په ګډ ژوند کې باید د دې زمینه برابره نشي چې میرمن او خاوند پر یو بل شک او بدګماني وکړي
کله چې میړه او خزه سره ارتباط منځ کې اتفاق نه وو نو بیا بدګماني راځي بدګماني هغه وخت راغی د کور اړیکه پرې کیږي دا دواړه خطرناک ده نه باید چې میړه په خزه بدګمان نه میړه په خزه باید بدګمان شي کله چې بدګمان کیږي دلته منځ کې بیا اعتباري راځي کله چې بې اعتباري راغلل نو دلته بیا هر څه له منځه اعتماد لاړه له بین اعتماد له بینه لاړه بیا دلته نو هر څه منځته راځي
لابل خوا د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو شکیلا وای د ګډ ژوند په 15 دیر شو کلونو کې هیڅ کله د دیو خاون ترمنځ شک او بدګماني نه درخلي نو ځکه ژوند یې په خوخی سره مختزي
نه زه یو وخت په خاون باندې د معلومه خبر شک نه پکوم ځکه چې اوسه پوری مې دنیا د خپل خاون مې اوسه پوری داسې غنه د کړه چې داسې بيزي هغه کړه کنه نه موږ داسې بيزي لیدلې موږ چې دغه 15 د ښکارا کیږي کنه ما د خپل د زمانو ته وعده کړه ده نه مې ولا په زمانو کې د مشکل لیدلې نه مې په کې د مشکل لیدلې
د میرمنې او خاوند ترمنځ بي باور او شک هغه ستونزه ده چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي او د ډیرو کورنیو بنسټ یې لمنځه وړی دی خدای چې اسلام د شک او بدګمانۍ په اړه سوای په اړه به د اعتدال مرکز مشر مولوی احمد ګل دلاور راته وای
اللهم الف بینهما کما الفت بین محمد و عائشه رضی الله عنها کله چې مونږ نکاح تړو مونږ خدای خاونه د خځې ترمن خدای داسې محبت پیدا کی لکه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمن هغه محبت شریعت کې مونږ ته دا جواز نه راکې یو سړی ماته راشي ماته وي چې ما ته خځه پلاني ځای کې د پلاني سړی سره ولیده یا داستا خځه مې پلاني ځای کې ولیده یا دا تا خځه داسې کار انجام کړ نو زه عجل توپک را واخلم چاقو را واخلم دا خپل خزه وم چې هو ته مالی دل زر کو چې ماته دا خبره شوې ده نه تا ول باید تحقیق وکې او وغم د اسلام پرانا کې چې تحقیق وشو بیا به دا موضوع قران او سنت توڑان دی کی چې قران او سنت څه فیصله کوي کچیرته یو میړه په خپل خزی باندې بدګمانی وکي پاغي باندې دروغ وتړي چې ولا ما خزم خپل اولی د پلاني ځای کې دا کار کړی دی نو بیا دا میړه باندې حد قذب جاری کی چې هغه اتیا دوری دی باید ته قذب ته ولې په پاک دامن خزی باندې دروغ وې
زلفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري له ټولو افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي
عام خلک په ګډ ژوند کې د شک او بدګمانۍ پیدا کېدو په اړه څه نظر لري راځي زینو ته غوښ شو
سړی چې شاک شو بیا دینه پرېږدي سړی چې شاک شو خبره خانه دی خځه شاکې څه دی خځه نشي پکوي په میړه میړه پکوي شي
د باندې کرسی دی د ولایت د لخمات خځه خو ملامت دي کنه خځه دا څه ملامت چې د خاون په خوله باندې نه کوي نو خځه رښتیا خبره ده ته خځه دا څه وکړي چې خپل لپټاپ باندې پام وکړي خپل ماشومان باندې خپل خاون باندې خپل کور باندې فکر وکړي کنه ولې خاون باندې شکی
د نظر خاوندان وایي چې افغاني ټولنې ته په کتو په ګډ ژوند کې کچيري خزا او خاوند دواړه خواوي شک او بدګماني کوي نو اکثره متضررین یې خزي وي خو د یوې کورنۍ د اتفاق ساتلو په مینه او محبت ژوند کولو لپاره اړینه ده چې ټولې خبرې واضح او ښکاره له یو بل سره شریک شي خو ګوردونکو په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما سحر ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام و انتخابات په بایومیټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخابات بیغمه دي دا څو تنه غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان لاره پیدا کړي او پیسې وګټي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري
اوسم پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته
نطاقان
گلزرینا زرزری
او زرگل شلا لند خبرونه دغه دی
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي
د بیا رغونې د بې درکۍ له امله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړه
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دو پکی خپلی او دو نور پور کری او پا مخاو تختی ده.
یوی چرگی ده خپل خواهن لویری پا یو ورز که آتا آگهی واچه وده. ده خبرونو توصیل.
بی خبر آجانس خبر را کوی چه ده خار زیاتر سیمو تا برق نوخت ور خوشی کیگی. خبر زیاتوی چه لهم ده عمل ده نومورو سیمو خلق ده شپی پا تو بجو ویده کیگی او سهر وقتی پا چیگی. ده برق لوی برجوائی چه دا کار ده لپاره کوی چه ده غریب و سیمو سیدون کی لخوبا اونوزی او تلویزیونی درامه ماشومان بیلاره نکری. همدارنگا ده دغو سیمو سیدون کی چه خوب پورا کری نو بیا کار تا هم که وقتی تیار شوی وی. دلوی برجوائیان وایی چه که نور حوادون هم داسی او کری نو پا ملکونو که بایی ده بی خوبه کچراتی تا او ده خلکو خوبه پورا شی.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د بیا رغونه به درکې له عمله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړي ده خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه وشول کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې ګردان کاوه
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د هر څه له چورکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړیو ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چورته شروع کړي د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وی چرګې د خپل خاون لویرې په یو ورځ کې اته هګۍ واچولې چې کله د کور خاون خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ د دې ثانې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې خبرونه خلاص
چې تاویز ګر خطرناک او خطل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري لکه داسې
ا
ګوره سړی، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته می بوځه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
کمې ته نه بیایې، بیا په خپله ځم، خبر دې وي.
زه نو چې ډېره دې سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لس دې راکه.
دغه ده.
دا یو، دا دوه، دا درې، درې په دریو کې نه او خا خا لس، چې په لسو کې او یو دې هم په دریو کې پاتې شو اته، دا یم ا، دا یې هم اته دېرش.
فالبینه وروره څه چل دی؟
خپه کېږی مه، چل خراب دی.
ولې؟
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي، ځکه چې میړه د پیسه داره کېږي.
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کېږي، دا خو دا خبره وه. فالبینه وروره، بلو د موږه ګاونډی و، خو څو ورځې مخکې مړ سو، له هغې ورځې راهیسې یې کونډې ته تاویږي، نو دا چل دی.
ته ودرېږه چې نور څه وایي. ښه فالبینه، نورې څه خبرې دي؟
هغسې خوشحاله دی، هغسې من من غوښه اخلي.
نه خورې، کونډه نه ده، بندې پیغله ده.
ښه نو داسې ده، هر وخت راته وایي وخت دې تېر دی، زړه شوی یې.
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي. نو چې پیغله ده، د څو کلونو به وي؟
خوله دې له خاورو ډکه شه، د څو کلونو به وي؟ ځه پاڅېږه، دا فالبین نه دی، دا د ښځو دښمن دی، که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي.
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي، بیا یې خوله له خاورو ډکه یې. څو روپۍ دې شوې؟
پنځه سوه.
خاورې واخله، پنځه سوه ورک شي له دې فاله سره.
دغه دی وروره، دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي، او که د فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم.
د ما جامو ته دوه زره نه لرې، او فالبین ته لس زره ورکوې. دغه دی میړه.
او دا هم استاسی دونی فال. شنبه،
د شنبه په ورځ زیږیدلی ترافیکان دی له اوږدوري نو کار اخلي، ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې لري، نو ډېر ویریږي، او چې ورښکاره کړي نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي. او که همدغه رینی والا ترافیکان پنچرمینی هم ولري، نو ګټه به دوه چنده شي.
یک شنبه،
د یک شنبه په ورځ زیږیدلی زورور او چارواکي دي حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي، ځکه حکومتي ځمکه خو یاسې هم نه دي پریښي، او د دیو خو ګټه هم ډېره ده، ځکه تیارې جوړې ودانۍ دي، یوازې غصبول یې په کار دي. دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایواد قباله ورته جوړه کړي، او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشې جان کړي.
دوشنبه
په ورځ زیږیدلی صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانو نه جامع الکمالات جوړ کړي، او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي، ځکه د بې سوادانو وطن دی، څوک سر نه پسې خوږوي، او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي، او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي.
د سه شنبې
په ورځ زیږیدلې میرمنې دي له خپلو پیسهدارو میړونو سره حق و نه حق زبان بازی نه کوي، چې ډېر ژر به پښیمانه شي، ځکه پیسهدار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي، نو خدای مکه خوشې په خوشې د بنو څښتنې نه شي.
چهارشنبه،
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي میړونه دې هم احتیاط کوي چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي، که نه بیا به ورته ښه نه شي. خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې له ښځې طایفې به یې زړه تور شي. ښه دا ده چې هره خبره په هماغه خپل کور کې حل کړي او هر یو له خپلې بړستنې سره پښې وغځوي. د پنج شنبه په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. د ته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه،
د جمعې په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او عامرینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي، دوی ته یې په خپله چل ورځي. د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یوه اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
پراونا ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.